انترنت للاري او ريد لاي شي ل سهر لو بجوده ما خامتر و بجو مخبرونی کو لو بجو رسته هم د سهر تر او بجو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونی په ټول افغانستان کې په منځنۍ او چپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام 5.5 په اوریدل شي. مخکې له دې چې ازادي رادیو دو اونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي، نړیواله موضوع راخلو او هغه هم د سوریې په سوریه کې د وروستۍ کیمیاوي وسلې د استعمال هم حمله چې په حمله کې له اتیاو زیات کسان وجل شوی دی. امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي په سوریه کې وروستۍ برید د نظر د سوریې د رژیم په اړه بلل کړی دی. دغه برید چې د سوریې په ادلب ولایت کې د سیشن بی په ورځ شوی دی، له اتیاو زیات کسان وژل شوي او په لسګونو نورې ټپیان کړي دي. راپورونو له مخې دا حمله په کیمیاوي وسلو شوې ده. خو دمشق او موسکو ویلي دي چې الوتکو د کیمیاوي وسلو ذخیره ویشتې ده. تفصیل دی احمد شیبر پر راپور کې.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د سوریې په ادلب ولایت کې هغه برید چې ویل کېږي په کیمیاوي وسلو شوی دی بشریت ته توهین وباله. په دې حمله کې چې د سیشن بی په سهار د خان شیخون په سیمه کې الوتکو وکړ، تراویا ډیر کسان ووژل شول او په لسکونو نور ټپیان شول. ډونالد ټرمپ تیره ورځ په واشنگتن کې د اردن له پاچا سره ګډې خبرې غونډې ته وویل په ادلب ولایت کې شوې بمباري د زغم نه ده او د ده نظر یې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد په اړه بدل کړی دی. کله چې له ټرمپ څخه پوښتنه وشوه چې دا پیښه به په سوریې کې د ده تګلاره بدله کړي، ده وویل چې تاسو به وګورئ. د خان شیخون په سیمه کې په بمباری کې اکثر تلفات ماشومان او ښځو ته اوښتي دي. د امریکا ولسمشر وویل پر ماشومان او پرونی برید پر ما ډیر اغیز کړی دی، خو راسیت دا ډیره وحشیانه حمله وه، ډیره زیاته چې ما ولیده تر دې بتره کیدای نه شي. امریکا او نور غربي هیوادونه د بشار الاسد رژیم ملامتوي چې په خان شیخون کې پر کیمیاوي وسلو حمله کړې ده. خو د سوریې حکومت او د هغې ملاتړې روسیې ویلي دي چې جنګي الوتکو یوه فابریکه په نقشه کړه چې هلته کیمیاوي وسلې ذخیره شوې وي. د دې پیښې په ارتباط امریکا، بریتانیا او فرانسې امنیت شورا ته د یوه پریکړه لیک مسوده وړاندې کړه، خو پر دې مسودې د دې لپاره رای وانخیستل شوې چې روسیې له دې سره مخالفت وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخارو وویل چې دغه مسوده ماسکو ته د منلو نه ده او په بیړه چمتو شوې ده. زخارو زیاته کړه چې دا مسوده د سوریې پر ضد ده چې ممکنه وه له هغې سره په سوریې کې شخړې نوري هم زیات شي. د اروپایي شورا مشر ډونالد ټوسک ویلي دي چې د دغو جنایتونو اصلي مسؤول د سوریې رژیم دی او څوک چې د دې رژیم ملاتړ کوي هغه په دې جنایت کې داخلي شي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
هر کار چې د انسان له توان نه لوړ وي او یې هم په زړه نه وي شاقه یا درون کار ورته ویلی شو. شاقه کارونه د ټول انسانانو په تیره بیا د ماشومانو لپاره ډیر زیات زیانمن تمامېدلی شي. نن په همدې اکله غږیږو له موږ سره میلمه د یونیسف د دفتر د ماشومانو د ساتنې د برخې کارکوونکی ډاکټر نوروز ابراهیمي دی. په پیل کې تاسې د شاقه کار په اکله معلومات راکړئ چې کوم کارونه د ماشوم لپاره شاقه یا درنه دي؟
ماشومان باندې کار کول د مشخصو ساعتونو نه زیات شي مطابق د ماشوم د عمر او مطابق د کار د نوې هغه ته موږ د ماشومانو کار وایو.
د ماشومانو لپاره شاقه کار وایي؟
شاقه کارونه بیا خپل تعریف لري، هغه کارونه دي چې هغه د ماشوم صحت ته، د ماشوم روان ته او د ماشوم آبرومندۍ ته منفي
تاوان
ورسوي.
اوس مهال په ټول افغانستان کې څومره ماشومان په شاقه کارونه باندې بوخت دي؟
په دې ارتباط باندې کومه سروې چې په 2011 کال کې ترسره شوې ده، د هغه مطابق د ماشومانو د ټول نفوس 25% په کارونو کې مصروف دي، اخته دي، چې دا شاوخوا 3 میلیونه ماشومان تشکیلوي
په دې کې بیا کسان چې درانه کارونه کوي کنه دغه شمیره څومره ده
په دې کې چې درانه کارونه کوي درانه کارونه سلور کټګوريانه لري
کومي کومي
لکه یو هغه کارونه دي چې دغه په سلبن ماشومان او خرڅلاو تر سره کیږي یا کاچا کیږي یا ماشومان مصالحو جنگونو کې استفاده کیږي یو کټګوري ده دویم کټګوري هغه کارونه دي چې په کې ماشومان د غیر شرعي اخلاقي کارونو لپاره استفاده ورنکي یا دغه ناکافي تر سره کیږي درېما کټګوري د ماشومان هغه دي چې هغه غیر قانوني کارونو کې لکه مواد مخدره په تولید کې دي او تجارت کې کاچا کې او نګټ اخل کیږي سلورم برخه په عموم کې ټول هغه کارونه چې هغه د ماشوم فزیکی صحت رواني صحت او د هغه برمنډ توان ورس شکه کارونو کې راځي چې دا ډېر غټ لیست لري البته د شکه کارونو یا هغه کارونه چې خطرناک دي دغه پر ارتباط باندې د افغانستان دولت یو لیست جوړ کړی دی په رسمي ډول هغه منظور کړی دی چې په کې شاوخوا ډېر رقم کارونه دي چې هغه شکه کارونو کې راځي
هغه کار چې د ماشوم نه خوښيږي خو د مجبوریت لمخې کوي د تم شکه کار ویلې سو
بلې د تا اجباري کار هم ویلې سو البته نو وایي چې کوم نه ودا شکه کې راځي او که په مذره کارونه کې راځي او بغیر شکه
مشخص نوم اجباري کار
ده اجباري کار هغه ویلې سو
بلې دا شکه کارونه چې په ماشومان باندې تر سره کیږي د څومره توان رسولې سي دوی ته
البته ماشومان باندې په عموم کې کار کول او بیا کرا شو چې هغه اجباري کار ده یا درانه کارونه دي شکه کارونه دي ډیر زیات منفي تاثیرات لري خپل ماشومان باندې په کورنوي باندې په عموم کې په جامعه باندې او د وطن په انکشاف باندې په ماشوم باندې کوم منفي تاثیرات لري د هټه توان لري فزیکی رواني صحت توان لري د هغه په تعلیمي مسیر باندې منفي تاثیرات لري هغه د تعلیم نه محرومي شدا ټول تاثیرات دي ماشومان د هغه د اساسي او بنسټیزو حقوقو نه د کار کولو په نتیجه کې محروم پاتې کیږي
تاسو په دې باندې خبرې وکړي چې ولې په افغانستان کې ډیری ماشومان شاقه کارونو ته مجبوریږي یا هڅيږي
د دې هم زیات وجوهات او سببونه دي خو عمده وجه یې ممکن کوي وایو ماشومان او فامیلونه یا سرپرستان نه توانيږي چې خ معیشت یا خ کور
اخراجات
برابر کړی شي نو هغه مجبوریږي چې ماشومان کارونه باندې توذیب کړي او دا چې ولې فامیلونه ماشومان په کارونو توذیب پي د دې وجوهات ډیر کېدل شي یو
هغه مهم
کوي موږ تاسو ته د سولاسي د جنگ نتیجه کې ډیر ماشومان یتیمان پاتې شي د هغه پلرونه یا میند نشته
سرپرست نه لري
مجبوریږي چې خپل باندې کار وکړي او هم چنان د سولاسي د جنگ نتیجه کې موږ تاسو ته مایبین پاتې شي د هغه خپل باندې کار
یعنی توان د کار نه لري
همدارنګه بیکاری په افغانستان کې ډیره زیاته ده او ناورینونه طبي پیښې چې کوم واقع کېږي د خپل نتیجه کې فامیلونه تدریر کیږي یا پردن کړه کول ته مجبوریږي بل ځای ته د کار زمینی فرصتونه ورته نه وي او مجبوری کې چې د خپل معاشات د راپکولې لپاره ماشومان په کار وګماري
د کورنۍ بې پروايي څومره د دې لامل کېدلی شي چې ماشومان شاقه کارونه وکړي
یو هم عمده فاکتور هم ده چې کورنۍ غفلت یا د کم توجهي یا د کم معلومات د ماشومان د حقوقو په اړه باندې د دې وادار کې چې په ډیر اساني او بدون ډیر زیات مجبوریت نه خپل ماشومان
کار ته واچي څومره په دې توانی دي چې ماشومان له شاقه یا درنو کارونه وژغوري
په دې کې د ډیرو سکتورونو ګډه حافظه کولای شي چې په مناسب ډول
نتیجه ورکړي
جواب وایي او هم چنان کوم هدا چې
مشخص د تاسو دفتر څخه دی
یونیسف چې کوم کومک یې دی افغانستان د دولت سره د ماشومانو د حقوقو په ارتباط باندې یا د هغوی د اساسي ضرورتونو په ارتباط باندې هغه د هغوی د تعلیم په برخه کې دی د هغوی صحت په برخه کې دی د هغوی ته د پاکو اوبو او د حفظ صحه د شرایطو برابرول په برخه کې دی او د هغوی د محافظت یا ساتنې
مشخص د شاقه کارونو په برخه کې څه کړی
په برخه کې موږ د افغانستان د دولت د تقاضا مطابق هغه ته د قوانینو په جوړولو کې د پالیسي په جوړولو کې او د ستراتیژي په جوړولو کې تخنیکی او مالی مرستې کړې دي
یوازې د مرستې به وکولې چې ماشومان له دې حالت نه وژغوري
نه خیر دا یو برخه د حل البته د حل لارې مختلفې دي چې ټول باندې باید ان زمان کې کار وشي
خو نه دي سوي
د تر اوسه پورې څومره چې لازم نه دي شوي کم تعداد کارونه تر سره شوي دي البته د موږ د دفتر د نسبي دفتر په همکاري باندې موږ د خښتو په بټو کې کوم ماشومان کار کوي د لپاره مو په امتحان شکل باندې په جلال آباد کې پروګرام تطبیق کړی دا
هم
چې د هغه کار کول نو وښ غوړل تیر د هغه د فامیلونو سره
مرسته وسی
هر په وی ټریننګونه ورته شي بدلی معاشاتو ته مساعد شي هم چې په کابل کې په دوه نه یو کې موږ د جادو یا په مارکیټ کې د کارکونکو ماشومان په اړه باندې پروګرام تطبیق کړی دا امتحان پروګرام چې د هغه په ځکړه کوم دولت کولای شي په نورو نه یو کې په نورو ولاتونو کې هم مطابق دی هغه
سره دا کار تاسو څومره مثبت نتیجه ورکړي
البته دا کارونه ډیر محدود په امتحاني شکل وو
بله
نتیجه په مخصوص خلکو مخصوص ماشومانو لپاره
یعنی کومه ده نتیجه
کومه ده د څو سکتورونو څو وزارتونو هماهنګي او همکاري ته اړتیا لري او ډېر مالي وجوهاتو ته بودیجې
ضرورت لري
او ظرفیت ته اړتیا لري په مختلفو ساحو کې ځکه دا مشکل موږ حل کوو اول به هغه ماشومان چې په خپله په کار کې په الحال مصروف دي هغه باید موږ مشخص کو راوي باسو هغه تعلیم ته یا مکتبونو کې شامل کو او د هغه د فامیلونو سره اقتصادي مرستې وسی بدلې معاشات وته مساعد شي
تر اوسه عمل څلري
تر اوسه موږ د ماشومان او د افغانستان دولت کو وایو د کار پاره قانون لري چې د ماشومان هم مد نظر نیول شوی دی چې ماشومان باندې کار منع شوی دی په قانون کې قانون اساسي کې او د کار په قانون کې د ماشومان د کار د مشکل قانون د مخنیوي لپاره د موږ دفتر په همکاري باندې دوی یو پالیسی لري د غن علاوه د مختلفو برخو کې پروګرامونه هم تطبیق کړي لکه د معیبونو لپاره د تامینات اجتماعي برخه کې کوم کوي د کوندو لپاره د هستي پذیره کورنیو لپاره په بعض ولایتونو کې په البته په کمانده د کوم کوي د بدیل معاشات لپاره د هر په ویز دکړو کورسونه لري په مختلفو ولایتونو کې هم چنان سرویګان دوی تر سره کړي لکه د بازار او پکسو کې کوم ماشومان کار کوي یا خښتو بوټو کې کوم ماشومان کار کوي یا د کالین باپو یو سکتور کې کوم ماشومان کار کوي په دې حاصل کې د چې څنګه امکانات برابر کې د دې لپاره وسه او هم جانب برنامه یا پروګرام نه کار واچ
دا کار کم دي دوام کوي په ماشومان باندې شاقه کورونه لوس نه هم زیات وسی څومره دا مسله خطرناک ده
دا مسله په څو شکلونو باندې ډیر خطرناک ده خپل ماشومان دی آینده او د لپاره د غوډي صحت تعلیم او د غوډي انکشاف لپاره د غوډي کورونه لپاره په موږ کې د ټولنې لپاره ډیر منفی تاثیرات راوړي سي اقتصادي اجتماعي امنیتی چې دا ټول مشکلات ډیر غټ منفی تاثیرات لري او که اوس پر ځان موږ په دې باندې سرمایه گذاري وکړو د لپاره پروګرامونه تطبیق نو دا به هغه ضرر چې موږ سره متوجي کوي که اوس موږ یو چن مصرف وکړو چې د غټ تر لاسه کوي یعنی که موږ یو چن مصرف کوو د ماشومان د کار مخنیوي کې موږ به وو چن د غټ تر لاسه کوو
اوس د هلپ لار چاره باندې خبري وکړي
معلومات تر لاسه شي چې کوم سکتورونو کې ماشومان ډیر په کارونو باندې په شکه کارونو باندې مصروف دي
دا معلومات څوک تر لاسه کوي
دا باید دولت
نور
هم سروي او معلومات تر لاسه کوي مطالعاتو کې دغه په اساس باندې باید یو خپل پالیسی او قوانین عیار کړي په
کوم
داستون کې خالګه وستا لږه نور څه دوی باید د هم هنګي یو میکانیزم ولري چې مختلف وزارتونه او نور ادارات تمویلونکي ادارات سره راغون شي او د یو ملي کمیټه ولري په ولایتونو کې کمیټه ولري چې خاص په دې ارسه کې توجه ولري او د ماشومانو د کار د مخنیوي لپاره کې مختلفو برنامه په لار واچي او هم چنان دی پاملون دو پارا باید معیشت بدل پیدا کی یعنی اگو تا دی کار زمینی برابری سی دی تو سو اگو مجبور نیی چی ماشمان کار تولیگی البته پا دی که دی طولو زیراب تا سکترونو یا وزارتونو لکه وزارت کار دی معارف وزارت دی سیادامی وزارت دی حجاقا پا وزارت دی اتاک تجارت و سنات وزارت دی طول پا گرد و حسبانی کولا شو دی مشکل تا
دی الار پیدا که او یونسف تا چی کول پا کار دی
یونسف هم دی دوی پا عرخ که یا کومکون که دی تخنیکی لحاظا او هم چنان معین نحط که دی مالی لحاظ البته زموږ رول دولتونو سره د برنامو په تطبیق هم تخنیکی ده او یو کم تعداد مالی ده ولې ډیر هدف پوری دولتونو مسولیت دی مطابق دی هغه د قانون اساسي د افغانستان د اساسي قانون په بنا باندې هم چنان کوم چې دوی بینالمللي قانونونو ته متحد دي لکه د ماشومان د حقوقو قانونونه یا د کار د جهاني سازمان مشخص قانونونه کوم چې د ماشومان کار ممنوع اعلان کړی ده او دولتونه وادار کوي چې د برخې کارو کې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
حقیقت څه دی
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبري
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه د حقیقت صدیا په دې خبرونه کې زه اکرام الله اکرام ستاسي هرکلی کوم د ډیورن د فکر خې مسله ورسته له هغه د افغان دولت لخوا جدي ونیول شو چې په ورستیو کې پاکستان د دغه کرخي په وګدو کې د ازغن سیم او د نویو تاسیساتو د جوړولو خبره راپورته کړه پاکستانی چارواکو همدار زویل چې لکرخي سخه دوران کارو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره د کرخي په وګدو کې د سلورو نورو دروازو د جوړولو په اړه غور کوي خو افغان حکومت د پاکستان د دغه اقدام په اړه سخت خبرګون و خودو او وی ویل چې په ټول قوت سره به د پاکستان د دې اقداماتو مخه ونیسي. افغان چارواکو ویلي چې پاکستان د افغان حکومت له مشورې پرته په دې کار لاس پورې کړي. دا چې دولت د دې ستونزې د حل لپاره کوم پلانونه لري او د پاکستان د اقدامات څومره جنجال پارونکي دي او د افغان چارواکو په وینا د یو قوم بیلول څومره ستونزې را پیدا کولی شي په روانه خبرونه کې به واوري. په دې خبرونه کې د سرحدونو او قبایلو چارو سرپرست وزیر عبدالغفور لیوال لزان سره لرو. ډیره مننه لیوال صاحب چې وخت مو راک او مرکې ته حاضر شوي. د وروستۍ راپورونو له مخې پاکستان د ډیورن فرضي کرښې په اوږدو کې په تاسیساتو پیل کړی چې ازغن سیم لګول یې د پام وړ دي. د افغان دولت غبرګون په دې اړه څه دی؟
له بعد مرغه له مودي راهیسې مونږ د ډیورن کرښې پر غاړه او د تاریخي افغانستان له وجود څخه د بیل کړل شویو خاورو په برخه کې د څلورو ډولو تخطیو شاهدان. اول د یو شمیر سیمو کې د ډیورن د کرښې نقص دی، تخطی ده چې پوځي جوړښتونه وړاندې راغلي دي او د افغانستان حکومت د افغانستان امنیتي ځواکونو په دې برخه کې جدي غبرګون ښودلی او اقدام یې کړی او اقدام کوي. په دې برخه کې هلته مونږ امنیتي حضور لرو او هیچ چاته اجازه نه ورکوو چې په دې برخه کې یوه سانتي هم تخطی او نقص وکړي. دوهمه برخه د خپل سر او یو طرفه اقدامات دي د یو شمیر تاسیساتو په برخه کې. دغه ډول تاسیسات که د جګړو او د جنګ په شرایطو کې جوړ هم شي پاتې کیدونکي نه دي. تاسو ولیدل چې مثلا په انګور اډه کې تاسیسات جوړ شوي وو، خلکو وران کړل، د سیمې خلک، د افغانستان حکومت، د افغانستان ملت قطعا دې ته اجازه نه ورکوي چې هیڅ ډول تاسیسات جوړ شي. که اوس په د جګړې په شرایطو کې د توپ او ټانک د ډزو تر لاندې دوی په پټه په غلا د شپې په تیاره کې اقدام کوي د کوم څه د جوړېدو دپاره، همدا چې له دې ځای نه د دوی د پوځیانو حضور کمیږي او بسله د ورځې رڼا راځي، خلک دا تاسیسات نه پرېږدي، زموږ باور لرو او د افغانستان حکومت هم اجازه نه ورکوي. په دې وروستیو کې په دې برخه کې جدن تصمیم نیول شوی دی او د افغانستان پوځي او امنیتي ځواکونو ته هدایت ورکړل شوی دی که په دې برخه کې خبرو اترو او ډیپلوماسي نتیجه ورنه کړه، دوی به د افغانستان د ملت په ملاتړ بالمثل عمل کوي او چاته به اجازه ورکړي چې تاسیسات جوړ کړي. درېیمه برخه خطیانې د فاتا په برخه کې یو اړخیز تصمیمونه دي. قبایلي سیمې تاسو پوهیږئ چې د پخوانیو توافقاتو پر اساس داسې سیمې دي چې په هغو کې هر ډول پوځي حضور، هر ډول سیاسي حضور د افغانستان د حکومت توافق تر مشروط دي. ته هم د افغانستان حکومت پر یوه علمي میکانیزم کار کوي چې په دې برخه کې موقف بیخي روښانه. څلورمه برخه تخطیانې هم د ډیورند پر کرښه باندې په سیمو باندې د ډزو او د ثقیله او د درندو وسلو دوام دی. له بده مرغه چې په دې برخه کې یو شمېر خلک له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي دي، خلکو صدمه لیدلې ده، موږ شهیدان درلودلي دي، زخمیان هم درلودلي دي. په دې برخه کې هیڅ څه د زغم وړ نه دي. البته ډیپلوماسي لومړیتوب لري، تفاهم لومړیتوب لري او تر هر څه ډېر مهم د کرښې دواړه غاړه خلکو د ژوند ساتنه زموږ لپاره اهمیت لري، ځکه چې موږ په هغومره بې تفاوتي چې د دغو خلکو په اړه پاکستاني ځواکونه چلند کوي، موږ هغومره په بې تفاوتي چلند نه شو کولای، ځکه چې دا یو خلک دي که د کرښې اغاړه خلک پراته دي که دا غاړه خلک دي. د دوی ژوند زموږ لپاره مهم دی، د دوی د ژوند ته اهمیت ته په پام موږ د هر ډول نظامي بالمثل عمل تصمیم لرو او که تفاهم نتیجه ورنه کړه، ډیپلوماتیکو هڅو نتیجه ورنه کړه، د افغانستان د ولس په ملاتړ هدایت شوی دی د افغانستان امنیتي ځواکونو ته چې اقدام وکړي او هیچ چاته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان په خاوره او د افغانستان په خلکو باندې د وسلو او د درنو وسلو او نورو پوځي اقداماتو په نتیجه کې دوی ته زیان ورسوي.
تاسو د سفارتي هلو ځلو یادونه وکړه، په داسې حال کې چې دغه ډول هلو ځلو خبرې له تیرو څو کلونو را پدې خوا کیږي خو پایلې نه ورکوي، تر کومه به دغه ډول حالات همداسې جریان لري؟
په ځینو برخو کې د مسایلو نتیجه ورکړې ده. مثلا د لندن په درې اړخیزه ناسته کې تاسو ولیدل چې تاوتریخوالی او تشدد ترې وبریده کم شو، او په ځینو برخو کې چې نتیجه نه ده ورکړې تاسو دا هم لیدلی دي چې د افغانستان امنیتي ځواکونو اقدام کړی، په ډېرو برخو کې دا اقدام شوی دی او دا اقدام کیږي د ضرورت په صورت کې. په تورخم کې د افغانستان د سرحدي ځواکونو میړانه تاسو ولید او په نورو سیمو کې داسې اقدام شوی دی. داسې نه ده چې د افغانستان حکومت قرار ناست دی. البته د افغانستان حکومت بیا هم تکراروم چې د دې سیمې خلکو ژوند ته تر نورو ډیر اهمیت ورکوي او هر ګام په پوره احتیاط او په بشپړ دقت سره پورته کوي.
او تاسو یادونه وکړه چې د کرخې په اوږدو کې پاکستان دولت سلورو دولت ته خطیګانې کړي دي، خو افغان دولت په لوړه کچه خاموشي اختیار کړي، دلیل یې څه دی؟
د افغانستان حکومت اقدام کوي او خاموش هم نه دی. د افغانستان حکومت په صراحت سره ویلي دي، زه د افغانستان حکومت دی کار کون پایس ته وایم چې د افغانستان حکومت یوې ته خطی ته هم اجازه نه ورکوي. په دې برخه کې جدید امنیتي ځواکونو ته هدایت شوی دی چې هیڅ ډول ته خطی ته اجازه ورنه کړي. د خلکو په انسجام لپاره اقدامات شوي دي، موږ له خلکو سره، د قومي مشرانو سره، د سیمې له ولسونو سره له نږدې څخه په تماس کې یو. په ډیپلوماسۍ په عرصه کې تر ټولو نه ډیر تمرکز په همدې برخه شوی دی. په ملګرو ملتونو کې شکایت، په لندن کې درې اړخیزې ناستې، هر ورځ ډیپلوماتیک تماسونه. زه فکر کوم د دومره ډیرو اقداماتو باوجود څنګه ویلای شو چې د افغانستان حکومت په دې برخه کې چوپ دی؟
فکر نه کوي چې پاکستان له افغان دولت سره د هر ډول وادو او خبرو اترو پایلو ته ژمن نه پاتې کیږي؟
له بده مرغه پاکستان حکومت هیڅ ارزښت ته ژمن نه دی. پاکستان حکومت همدا اوس دغه نړیواله انزوا هم د همدې نتیجه ده چې هیڅ ډول ثبات او هیڅ ډول سولې ته ژمن نه ده. داسې یو حکومت چې خپل خلک هم د خپلو سیاسي اهدافو دپاره وژني، هغه به د نورو ولسونو دپاره څنګه ژمن پاتې شي؟ نو زه داسې فکر کوم چې موږ له یو ډیر مغلق نظام سره مخامخ یو، له بده مرغه په نړۍ کې. او زه په دې هم ټینګار کوم چې افغانستان هیڅ ډول کورنۍ جګړه نه لري، بلکې په صراحت سره وایم چې دا د پاکستان لخوا یوه نااعلان شوې جګړه ده چې د افغانستان پر وړاندې پر مخ بول کیږي. موږ همدا اوس په یوه سیمه ییزه جګړه کې ښکېل یو. نو د دې لپاره زه فکر کوم چې دوی هر ډول سیاسي اخلاق په شدت سره تر پښو لاندې کړي دي، او اوس نو په دغسې شرایطو کې د افغانستان د ملت د ویښتیا، د افغانستان د ملت یووالی، د افغانستان د ملت ګډ غبرګون کولای شي چې د دغسې یوې خطرناکې او پیچلې جګړې په مخ کې په اصطلاح هغه د افغانستان ساتنې سات رامنځته.
یو بل ډیره زیاته مهمه خبره لیوال صاحب، د افغانستان د ولسي جرګې یو غړی او د یو سیاسي ګوند مسول لطیف پدرام وروستۍ څرګندونه چې د دې تپل شوې کرخې په اړه وکړې او ویل چې دا ورته یو منل شوی سرحد دی، ستاسو په نظر د لطیف پدرام وروستۍ څرګندونه څه ښایي؟
تاریخي افغانستان د بیرته یووالي مسأله دومره لویه او دومره تاریخي ده چې په دې برخه کې د افراد او د ډلګیو خبرې او اظهارات اصلا کوم ارزښت نه شي درلوده، هیڅ ډول ارزښت نه لري. تاسو پوهیږئ چې د افغانستان یو تحت الحمایه امیر یو وخت کې دې سره توافق کړی و، مګر ولس نه ده منلې. شاید د افغانستان په واکمنو کې ځینې نور واکمن هم وي چې په دې برخه کې توافق درلودلی وي چې دا خدای مکړه دا خاوره ده د افغانستان له وجود څخه بېل کړي، مګر تاسو ګوري چې هغه نه ده منل شوی. کله چې یو واکمن، کله چې د یو حکومت مشر پرېکړه په دې برخه کې خلکو ته ارزښت نه لري، نو د یو عادي طبعه د دې هیواد چې له بده مرغه کېدای شي یا د بهرانیانو سره د ځانګړو اړیکو یا هم د ځان د تبارز په خاطر او یا هم د یوازې د ماجرا د هستونې په خاطر دا کار کړی وي، دا نو هیڅ اهمیت نه شي درلودی. زه شخصا قطعا له دې مسایلو نه نگران نه یم، اندېښنه نه لرم، دا کومه معنی نه لري. حتی زه داسې فکر کوم چې دا ګټه په دې دلیل درلودلی شي چې خلک لا راویښوي، خلک لا حساس کوي او پر یو ملي محور د خلکو د راغونډېدو لامل ګرځي. هغه غبرګون چې په همدې دوه درې ورځو کې د دې قضیې په برخه کې وښودل شو، تاسو ولیدل دغه غبرګون د امیدوارۍ نښه ده چې ولس ویښ دی، ولس یوه خوله دی. له نیکه مرغه له ټولو قومونو، له ټولو سیمو د افغانستان، له هرې سیمې او هر قوم او هر ژبې څخه ډېر تند غبرګون وښودل شو. دا ښیي چې دا داعیه نه کومه قومي داعیه ده، نه کومه سیمه ییزه داعیه ده، بلکې دا یوه ملي داعیه ده او ټول افغانان دې ته په کلکه ژمن دي. او که پراتلونکی که هم څوک وګواړي چې دغه سه غیر مسولانه او ضد ملی اسارات وکړي که دغه خبرګونونه په یاد وي زه فکر کوم جرأت به ونه کړي.
لپولی اغړه چې کوم پراته قومونه افغانان دي دغه د سنزو د حل د پر افغان دولت سکړي دی او سه په پام کې لدی
د افغانستان حکومت جدن د مغه تاریخي رسالت په دوام چې د خلکو په مقابل کې لري د خلکو سره خپل دوتیز فرهنګي او ملی روابط ساتلی دي د زموږ خلک دي د زموږ د هویت او برخه ده د زموږ د وجود او برخه موږ دې نشو پرده کولای په دغه سخته یو کې چې د پاکستان د حکومت او استخباراتي کړنې له امله دوی ووژل شول بې ځایه شول مشران قتل شول فرار کړلای شول موږ د زرګونو کورنیو قربانۍ وو همدغه اوس په پکتیکا کې په خوست کې په ننګرهار کې په کونړ کې او د افغانستان په نورو سیمو کې تاسو پوهیږئ په زرګونو قبایلي کورنۍ دلته میشتې دي ټول هغه امکانات چې افغانستان په خپل غربت او فقر کې او په دې ډیرو مشکلاتو کې لري هغه مو سره نیم کړي دي په خوست کې زه خپله لاړم دوی د خلکو په کورونو کې اوسیږي خلکو خپله ډوډۍ ورسره نیمه کړې مهمه دا ده چې د افغانستان خلک هیڅکله دوی پردي نه ګڼي دوی د افغانستان د خلکو په کورونو کې په هغه ډیرو محقرو بیچاره ژوند کې ورسره نیمه یې شریک دي دا په دې معنی چې دا ولس نه سره بیلیږي ټول امکانات چې د افغانستان حکومت درلودلی دي ټول امکانات چې د افغانستان خلکو درلودلی دي دغو خلکو په حمایت د دوی په ساتنه او د دوی په ملاتړ کې ترسره شوي دي او زه فکر کوم چې په نړۍ کې به بل هیڅ ولس چې سره بیل کړای شوی هم یو سل څلیرش کاله د دوی ترمنځ یو جبري کرخه راایستل شوی هم دوغومره صمیمي او دوغومره د یو چت لاندې ژوند به بل چا نه وي.
ډېره زیاته مننه لیوال صاحب. د روسي پښتني په توګه کدار ته وایي چې د پاکستان دولت سره د دې ټولو ستونزو د حل لپاره موږ تاسو کول پکار دي.
افغانستان حکومت د خپلو پوځي او امنیتي امکاناتو د پیاوړتیا لپاره هڅه کوي نړیواله ټولنه سره په تماس کې دی. تر هر څه مهمه دا ده چې موږ یو پیاوړی دفاعي او امنیتي او ملي ځواک ولرو. د ولس لپاره پر ملي محور راټولېدل یووالی څومره چې سره نږدې کېدای شو دا زموږ په ګټه ده. د خپل ملي حاکمیت ملاتړ څومره چې موږ کولای شو حکومت باید خلکو ته ورلاند شي او خلک باید حکومت ته ورلاند شي یو مقتدر نظام رامنځته کول چې پر ملي بنسټونو ولاړ وي. تر ټولو مهم موږ باید د ملي اقتصاد بنسټونه پیاوړي کړو. ټول دغه رقم دایې د اقتصاد پیاوړي سیاست دی او ولسي نظام او د ولس د ویښتیا او یووالي له برکته ترلاسه کېدای شي او موږ باید په همدې برخو کې هڅه وکړو.
ډېره زیاته مننه. درنو اوریدونکو، تاسو د خغلی لیوال خبري واوریدئ چې پاکستان د ډیورن کرخي په اوګدو کې په سلورو برخو کې کومي سرغړونې تر سره کړي د نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی او افغان دولت به یې مخنیوي وکړي. خغلی لیوال همدارنګه وویل چې د ډیورن په کرخه د پاکستان دغه ډول اقدامات د خلکو د تګ راتګ مخنیوي نشي کولای او د کرخي دواړو غاړو ته پراته ولسونه به خپل د هر ډول تاسیساتو د جوړولو مخنیوي وکړي. درنو اوریدونکو، دا و د دیونی د حقیقت صدې خبرونه. تر بل خبرونه مو الله مل.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.